السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست د ماشام شپږ بجې سوی زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. یو الوتکه چې ګمان کیږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې وه او غوښتل یې په مزار شریف کې کښېني په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د کابل درې دروازې د پلټنې په تخنیکي ماشینرۍ مجهزې سوې. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه له نوري اس نوري څخه اورو.
سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ناتو وای د مزار شریف په هوایي ډګر کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سپرلۍ د الوتکې د کېناستو مخه نه ده نیولې. د امریکا حکومت تصدیق کړی چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګډون کې ملاله یوسفزی له نایجیریا وغوښتل چې د پوهنې د سیستم په ښه کولو تمرکز وکړي. د خبرونو تفصیل. ناتو وای د مزار شریف هوایي ډګر کې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سپرلۍ د الوتکې د کېناستو مخه نه ده نیولې. له دې مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې یوه الوتکه چې ګمان کېده د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به پکې وه او غوښتل یې د مزار شریف هوایي ډګر کې کښېني، جرمني ځواکونو ورته د کېناستو اجازه نه ده ورکړې او ترکمنستان ته تللې ده. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په خپاره شوي بیان کې تورن ویلیام سلوین ویلي چې دا د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت دنده نه، بلکې د افغانستان د حکومت کورنۍ مسله ده او ناتو پکې مداخله نه ده کړې. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر بیا دغه راپورونه چې ګواکې ښاغلی دوستم په همدې الوتکه کې و رد کړی دی. دغه دفتر په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی دوستم د ترکیې په انقره کې دی او په څو راتلونکو ورځو کې وطن ته د بیرته راتلو نیت نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د بلخ د ولایتي شورا د دوو غړو په حواله خبر ورکړی چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې د دوستم د هرکلی لپاره له 500 نه تر 1000 پورې کسان راټول شوي وو. د افغانستان مشرانو جرګې د خیبر پختونخوا ایالت په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستان د پوځ لخوا د پیل شوو عملیاتو پر اغیزمنتوب شک څرګند کړل. دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن عمومي غونډې ته وویل چې پاکستان په دا ډول اقداماتو سره هڅه کوي چې د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې ذهنیتونه خراب کړي.
پاکستان تل داسې کارونه ترسره کړي چې د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه په حرج کې واچوي او یې ذهنونه خراب کړي. د هغوی هر عمل په حقیقت کې د افغانستان د بېخاري په رابطه ده او زمونږ د خپل مسلکونه خواهش داره چې هغه مرزونه او سرحدونه چې د افغانستان په مرزي او بدبخته کرخه باندې د ډیورنډ په نوم پراته دي، له دې نه دفاع وکړي.
د پاکستان پوز ورم ورځ وویل چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت له دې مخکې د پاکستان دغه پوځي عملیات بې ګټې بللي وو. د بغلان یو امنیتي چارواکی وایي د دې ولایت په شمالي برخه کې د وسلوالو طالبانو د پراخې حملې او نښتو په نتیجه کې 15 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو منصبدار امیر ګل حسین خیل وویل چې وسلوالو طالبانو له دریو خواوو د پولیسو پر بوستو برید کړی و چې په نتیجه کې سخته جګړه ونښته. د بغلان امنیتي چارواکي د مرکزي بغلان ولسوالۍ په لاره کې پر پرتو پوستو د وسلوالو طالبانو د حملې او هغوی ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر هم ورکوي. د بغلان د امنیې قومندانې ویان ذبیح الله شجانن مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې دا پېښې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په لاره شوې چې په نتیجه کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او له 20 زیات ټپیان شوي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا حکومت تصدیق کړی چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی او پر دې هېواد د بندیزونو د نرمولو بهیر به دوام وکړي. خو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په عین حال کې ژمنه کړې چې د بلاستیک توغندیو د ازموینې او ځینو نورو مسایلو له کبله به پر دې هېواد بندیزونه دوام وکړي. د ترامپ ادارې پرون ناوخته وویل ایران له لویدیځ سره د اټومي موافقې پر اصولو عمل کړی، خو په عین حال کې پر ایران له دې کبله سخت انتقاد کړی چې د بلاستیک توغندیو د جوړولو او نورو اقداماتو په وسیله د دې موافقې له اصلي مفهوم څخه داسې سرغړونې کړي چې د نورو بندیزونو په وسیله به په نښه شي. د یو بل خبر لمخه د ایران د ولسمشر کشر رور حسین فریدون چې څو ورځې مخکې د مالی بې نظمۍ او د اداو په تور نیول شوی و د دوشنبه پورې ورځ په ضمانت خوشې شوی دی. د راپورونو له مخې هغه وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول شو چې په محکمه کې روغتیایي وضعیت ښه نه و. فریدون چې د حسن روحاني نږدې سلاکار هم دی، په دې اړه چې څومره پیسې په ضمانت د ضمانت په توګه ایښي دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل کېږي چې د هغې نیونه پر روحاني چې هڅه کوي له لویدیځ سره اړیکې ښه او پر ټولنې محدودیتونه لرې کړي د سخت دریځو واکمنانو لخوا د فشارونو راوستل دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی له نایجیریا وغوښتل چې د پوهنې د سیستم په ښه کولو تمرکز وکړي. هغې دغه غوښتنه له دې هېواد څخه د کتنې په ترڅ کې وکړه. ملاله یوسفزی د چیبوک له یو شمېر نجونو زده کوونکو سره چې دی ورته کمپاین کړی وکتل. دغه شل کلنه پاکستانۍ د پوهنې مدافع چې په 2012 کال پر هغې د وسلوالو طالبانو له حملې او ټپي کېدو وروسته ډېرې پېژندل شوې، ملګرو ملتونو په 13 اپریل میاشت کې د سولې پیغام وړونکې ونومووله چې په نړۍ کې د نجونو د زده کړې د پراختیا لپاره کار وکړي. په ابوجا کې د نایجیریا له سرپرست ولسمشر سره لکتنې وروسته ملاله وویل چې حکومت باید د پوهنې په برخه کې په ټول هیواد کې یو استراري حالت اعلان کړي، ځکه په لومړنیو زده کړو برابر نږدې نیمایي ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. افغانستان ته د ولسمشر غنی د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم دراتلو د مخنیوي په تړاو زد او نقیز راپورونه خپره سوي دي. د دغو راپورونو تفصیل درته وړاندې کوو. د کابل درې دروازې د پلټنې په تخنیکی ماشینری مجهز سوي.
دغه اسکینرونه چې په دوست هیواد چین موږ سره کومک کړی ده په درو دروازو کې عملا په خپل کار باندې پیل کړی ده.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د افغان او پاکستانی حکومتونو ترمنځ د ګډو عملیاتو په اړه چې کوم توافق سوی و پاکستان ورڅخه پر شا سوی دی.
پاکستان تل داسې کارونه ترسره کړي چې د افغانستان حکومت د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه په حرج کې واچوي او یا ذهنونه وخراب.
د دغو راپورونو تر څنګ نور مهم موضوعات هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. افغانستان ته د ولسمشر غنی د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم دراتلو د مخنیوي په تړاو زده او نقیز راپورونه خپره سوي دي. مشرانو جرګه وایي هر چا چې د عبدالرشید دوستم دراتک مخنیوي کړی وي غیر قانوني کار کړی دی. یوې باوري سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې هغه الوتکې ته د ناستې اجازه نه ده ورکړل سوې چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې و. د جنرال دوستم دفتر بیا ویلي چې ترکیه کې دی او د افغانستان ته سفر نه درلود. محمد حدیث پردیس راپور لري.
که څه هم تر اوسه پورې په هغه الوتکه کې چې په مزار شریف کې د ناستې مخنیوی شوی د دوستم موجودیت کره شوی نه دی، خو د افغانستان مشرانو جرګه دوستم پر وړاندې د داسې کوم اقدام ترسره کول غیر قانوني بولي. د جرګې مرستیال محمد عالم زادیار وایي چې عدلي او قضایي بنسټونو له د دوستم په اړه حکم نه دی کړی او د راتګ مخنیوی غیر قانوني دی. د جرګې د سه شنبې د ورځې غونډې تر ډیره همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه. ښاغلی زادیار وایي د بهرنیو ځواکونو په ګډون که هر چا د جنرال دوستم د راتګ مخه ولې وی ملي ګټې زیانمنې کړې دي.
اگر قرار وای بوده باشه کې جنرال دوستم په افغانستان دا
دی وی هر چا چې د جنرال دوستم د الوتکې د راتګ مخنیوي کړی وي دا د افغانستان د ملي حاکمیت د نقص په معنا دی او غیر قانوني کار دی، ځکه تر اوسه محکمې د جنرال دوستم په اړه حکم نه دی کړی. د حکم له صادرېدو وړاندې هیڅوک حق نه لري چې د یو شخص په ژوند کې مداخله وکړي. ښاغلی دوستم خو لا د ولسمشر مرستیال دی او له خلکو یې رایې اخیستي. په داسې حال کې چې حکومتي چارواکو د دې مسلې په اړه په څرګند ډول څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې د دوستم د الوتکې د کوزیدو مخنیوی شوی وو. د سرچینې په وینا پیلوټ ته لارښوونه شوې وه چې الوتکه دې په کابل کې کوزه کړي، خو پیلوټ ترکمنستان ته مخه کړه. خو د دوستم دفتر بیا د یو بیان په خپرولو سره دا هر څه رد کړي او ویلي دي چې دی لا هم په ترکیه کې دی او تر اوسه یې د راتګ پرېکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې سرچینې همدارز ویلی چې د بلخ والی عطا محمد نور او د دوستم ګڼ پلویان تیر شپه د مزار شریف هوایی ډګر ته د دوستم هرکلی لپاره ورغلی وو. د بلخ د والی وین منیر فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کاتا محمد نور هوایی ډګر ته ورغلی هم وی د جنرال دوستم نه بلکې د ترکی انجینرانو د خراخلاص په هدف بوي. دی وی که د بلخ والی هوایی ډګر ته ورتله هم نو هدف یې د ترکی میلمنو هرکلی و چې دا کار په تیر کې هم شوی او په راتلونکي کې به هم ترسره کیږي. دا سیداوی هم مطرح شوی چې په مزار شریف کې د جنرال دوستم د الوتکې د کېناستلو مخه جرمني ځواکونو نیولې، خو په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو بیا دا ډول دعوې بې بنسټه بللې. شاوخوا میاشت وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د بلخ والی عطا محمد نور او د اجرایي رئیس دویم مرستیال حاجي محمد محقق د افغانستان د ژغورنې په نوم په ترکیه کې د یو نوي ائتلاف اعلان وکړ. تر دې وروسته لومړی د اجرایي رئیس دویم مرستیال حاجي محمد محقق او بیا درې ورځې وړاندې د ائتلاف بل غړي عطا محمد نور پر ولسمشر غنی او پټوله کې پر حکومت جدي انتقادونه وکړل. د سیاسي چارو کارپو داود مایار وایي دا چې په ترکیه کې رامنځته شوی ائتلاف د ځینو بهرنیو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، نو ښایي د دوستم د راتګ مخنیوي هم له همدې ویرې شوی وي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت د افغانستان د ژغورنې له ائتلاف څخه دسته اندېښنو لپاره جنرال دوستم ته اجازه نه ده ورکړې چې افغانستان ته ستون سي. سیاسي کارپو داود مایار وایي دا چې د رامنځته سوی ائتلاف افغان حکومت ته ستونزې جوړولی سي، نو ځکه دا اقدام شایع سوی وي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس له ښاغلي مایار سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې ائتلافونه حکومت ته څه ډول ستونزه پیدا کولای سي. ښاغلي مایر په ځواب کې وویل
دغه د ائتلافونو مسله چې کومه ده، د مېز کې چې کوم ائتلاف دی، دا د یو نگانه د سیاسي منطق د نظره دا مشکل نه لري او دا باید تشویق شي. ائتلافونه باید تشویق شي، خو اختلافونه د تشویق وړ ده. وضعیت اوس د بین المللي فضا یا دغه جهانی شرایط سره روان دي چې یو طرف نه دلته دایښ په نورو ځایو کې ور باندې فشار ډېر شو. افغانستان کې ورته فضا ورته برابره ده. دا د دوی تقویه په افغانستان کې د روسیې لپاره غټ تشویش دی. روسیه هم د دې لپاره چې دا موضوع مهار کړي یا دا موضوع دفع کړي، دوی د بدیل په تلاش کې په کوشش کې دي.
مایر صاحب، یعنی ستاسو له نظره چې د کوم ائتلاف چې رامنځته شوی او په دغه وخت کې چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم د افغانستان ته راتګ موضوع مطرح کیږي، که ستاسو له خبرو ما سم اخیستنه کړې وي، ظاهرا حکومت له هغې ویرې چې د دې ائتلاف څخه موجوده ده په یو شکل یعنی افغانستان ته د ښاغلي دوستم د راتګ ممانعت کړی. بلې،
افغانستان د قانون اساسی مطابق دوستم اوس یو متهم دی. هغه چې کله افغانستان ته راځي اول باید خپل محکمه ته حاضر شي. دا ادعا کوي چې دا یو سیاسي برنامه ده. دا به ډېره خبرې شي دا ثابت کړي چې دا یو سیاسي ادعا ده او دا پاک ثابت شي.
مایر صاحب، اوس یوې معتبرې سرچینې چې دا موضوع تایید کړې ده چې ګواکې جنرال دوستم په هغه الوتکه کې چې بېګا شپه لس نیمې بجې مزار شریف ته راتلله په هغې الوتکه کې وو، خو په خپله د جنرال صاحب دوستم دفتر دغه موضوع رد کړې او ده ته نږدې متعددو کسانو دغه موضوع رد کړې ده. په دې کې څه فکر کوئ چې وار له مخه دوی ته به اطلاع نه ورکړل شوې او که دوی په دې موضوع خبر دي وغواړي په یو ډول د موضوع کتمانو کې؟
دغه سیاسي ګیرنه چې دي اکثر د رسانه‌ای سیاست او د واقعي سیاست د فرق کوي. په دې شک نشته چې وخت دغه د تیار راغلي او اجازه نه ورکړل شوې او د ګاونډي هیوادونو کې چې تیار نه ستد او کېدای شي زمینی کوشش کوي د ځمکې طریقه دوی داخل شي، خو دا یو واقعیت ده او دا چې دوی کوم اصلاحات په نظر کې نیسي او هغه واقعیتونه وختونه نه بیانوي دا دوی خپل ده.
د سیاسي چارو کارپو داود مایار و.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د کابل درې دروازې د پلټنی په تخنیکی ماشينري مجهز سوی. د کابل د امنیه قومندانۍ مرستیال وایي ډیر ژر به له شمال څخه کابل ته تلونکي لار هم په دغه سیستم سنبال سي او په دې کار سره به کابل ښار ته انفجاري مواد او وسلو له انتقال څخه مخه ونیول سي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور اورو.
د کابل پولیس وایي چې خار ته په غځیدلو دریو عمومي لارو کې د پلټنې تخنیکی ماشینونه نصب کړي دي. د کابل د امنی قومندانې مرستیال حق نواز حقیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پلټنې دغه ماشینونه د چین له خوا افغان دولت ته ورکړل شوي او خار ته د لیږدونکو هر ډول چاودیدونکو موادو څخه مخنیوی کولای شي. د نوموړي پر وینا یوازې له شمال څخه کابل خار ته غځیدونکي لاره باندې دغه سیستم نه دی لګول شوی او ژر به یې چارې بشپړې شي.
تقریبا دغه اسکینر نه چې دوست هیواد چین مونږ سره کومک کړی ده په درو دروازو کې عملا په خپل کار باندې پیل کړی ده. په زمین کې هر هغه بربري وسایط هغه وسایط چې مونږ به ډېر د مشکل سره ورسره مواجه و دي چک په حالت کې هغه ډېر په اسانۍ په دې ټکنالوژي باندې مونږ د کنټرول لاندې راولو.
کابل ښار ته د ننوتلو لپاره یوازې دا څلور دروازې نه دي بلکې څو نورې فرعي لارې هم شته چې یو شمېر ولسوالۍ او ولایتونه له ښار سره نښلوي. د پوځي چارو کارپوهان باور لري چې د دولت وسلوال مخالفین زیاتره وخت له همدغه فرعي لارو څخه چې په پوره ډول تر امنیتي پوښښ لاندې نه دي هم ګټه اخلي. د دې کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیس باید یادو فرعي لارو ته هم پام زیات کړي. دیوای کوموږ یوازې د کابل په کنټرولي دروازو تکیه او غفلت وکړو او فکر وکړو چې کنټرولي دروازې لرو نو فکر کوم چې ډېرې ستونزې به ولرو. نو باید د تروریستي ډلو د موجودیت د مخنیوي هڅې وشي. د کابل د کمربندونو په اطرافو کې امنیت ټینګ شي او د خلکو همکاري زیاته شي. خو د کابل د امنیت قومندانې مرستیال حق نواز حقیار ویلي چې د کابل په عمومي دروازو کې د پلټنې د دغه ماشینونو د لګولو ترڅنګ پولیس تلارخونه شوی چې د ګرځند غزمو په وسیله فرعي لارې هم کنټرول کړي او د هغه باروډونکو موټرو مخه ونیسي چې لدې لارې کابل ته داخليږي. د دې په خبره د کابل په دروازو کې د سکن ماشينونو لګول کولای شي چې په نسبی ډول د تورريستي حملو او امنیتی پیښو مخه ونیسي.
تاسو د ازادي رادیو خبري مجله اوري. په افغانستان کې روان کال د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه زیات شوي دي. د یو نوي راپور لمخې د روان کال د بریدونو شمیر د 2012 کال د بریدونو شمیر ته نږدې شوی دی. هغه مهال په افغانستان کې 80,000 محارب امریکایي پوځیان دی راو. احمد شیبر راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بمباري زیاتې کړې دي. د راپور لمخې د جنوري له میاشتې د جون تر میاشتې امریکایي الوتکو پر طالبانو او داعش ته توغندیو او بمونو 1,604 دیرش بریدونه کړي دي. دا شمېره د تیر کال له پیله تر پایه د ترسره شویو هوایي بریدونو دوه برابر ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل کله چې روان کال طالبانو د منصوري په نوم د عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ له امریکایي ځواکونو مو وغوښتل چې د ترهګرو پر مرکزونو بمباري وکړي. په ځینو مواردو کې په سمڅو او ژورو زیرزمینیو کې د دښمن د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره موږ د امریکا د متحد ایالاتونو له ټکنالوژۍ یعنې د دوی له الوتکو استفاده کوو. د امریکایي ځواکونو له لورې چې کومه شمېره د سه شنبې پر سپاره شوه په هغې کې یوازې د توغندیو او بمونو شمېره یاده شوې ده او د الوتنو شمېر ته اشاره نه ده کړې. جنرال رادمنش وایي د امریکایي هوایي ځواکونو د مرستې له امله روان کال افغان ځواکونه برلاسه شوي دي. د امریکا له متحده ایالاتونو سره په همغږي چې له موږ سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې او نوي تجهیزات یې راسپارلې او اوس نوي الوتکې لرو، خو بیا هم دوی له موږ سره د دښمن د کلکو مورچلو په له منځه وړلو کې له موږ سره همکاري کوي او دا همکاري د دې باعث شوې ده چې موږ د افغانستان په جغرافیه کې برلاس ولرو. په افغانستان کې د هوایي بریدونو له شدت سره ملکي تلفات هم زیات شوي دي. ملګرو ملتو د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د تیر کال په پرتله روان کال د هوایي بریدونو پر مهال ملکي تلفات 48% کې ډیر شوي دي. خو جنرال رادمنش ټینګار کوي چې یوازې د طالبانو او داعش پر لری پرتو سنگرونو د بریدونو پر مهال له امریکایي الوتکو مرسته غواړي او تر وسه وسه هڅه کوي چې ملکیانو ته مرجوب لوانه وړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا ازادي رادیو ده د افغانستان مشرانو جرګې غړي وايي ډیورنت کرښه تصویر مده خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د پاکستانی پوز عملیات د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د ذهنونو د خرابولو په هدف کیږي. دغه سناتورانو نن په عمومي جلسه کې ویل د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ چې د ګډو عملیاتو په اړه کوم توافق شوی و پاکستان ورڅخه پر شا شوی دی. د پاکستان پوز ورمورز ډیورنت کرښه ته څیرمه د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. ناجیه ساپی راپور وړاندې کوي.
د پاکستانی پوز لخوا د ډیورنت کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې روانو پوځي عملیاتو د مشرانو جرګې د غړیو بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سه شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل چې پاکستان په خپلو دغو کړنو غواړي چې د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې ذهنونه خراب کړي.
د پاکستان د عملیاتو پر رابطه خبر بحثو پاکستان تل داسې کارونه ترسره کړي چې افغانستان حکومت د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه په دغه حرج کې واچوي او یې ذهنونه خراب کړي. د هغوی هر عمل په حقیقت کې د افغانستان د بې خیری په رابطه ده او زموږ د خپلو مصرفو نه خواهش داده چې هغه مرزونه او سرحدونه چې د افغانستان په مرزي او بدبخته کرښه باندې د ډیورنډ په نوم پراته دي له دې نه دفاع وکړي.
د پاکستان پوز ورما ورځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د خیبر ایجنسی راجګل سیمه چې د پاکستان پوز پکې عملیات پیل کړي د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته څیرمه پراته ده. پاکستانی چارواکو ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده او د دې هیواد پوز ځکه په خیبر ایجنسی کې د عملیات چې پتر کې به هوایی حمله هم وشي پلان کړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمیر نورو غړیو بیا وویل هغه توافق چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د ګډو پوځي عملیاتو د پیل په اړه ترسره شوی پاکستان له دې موافقې په شا شوی. سناتور جمعالدین ګیانوال په دې اړه وویل
هغه توافق چې مثلا د افغانستان حکومت او د پاکستان په ګډو عملیاتو شوی دی پاکستان مقامات په شاشوي دي په خپل سر یې په بعضې مناطقو کې عملیات ترسره کړي دي نو دا په دې معنا چې پاکستان د افغانستان سره هېڅکله مثلا صلحه دغه نه غواړي او د افغانستان د حکومت نه دا خواهسته چې باید دغه موضوع دوی نوره پته نه کړي
افغانستان او پاکستان نږدې دوه اونۍ مخکې د امریکا د سنا له پلاوي سره ومنله چې د تروریستي ډلو پر ضد به ګډ عملیات کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم مني چې پاکستان له دې موافقې سرغړونه کړې ده. دغه وزارت تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستانو اصلي مرکزونه د پاکستان په لویو ښارونو کې دي او که د پاکستان پوځ رښتیا د دې ډلو پر ضد عملیات کوي دغه مرکزونه دې له منځه یوسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. قطر وایي هغه راپورونه چې په می میاشت کې د دغه هیواد د انټرنیټي پانو په هک کولو کې د عربي متحده اماراتو دخالت شي د خوشنۍ وړ او د خلیج هیوادونو ترمنځ د موافقو څخه سرغړونه ده. قطر په دې وروستیو کې د خلیج د نورو هیوادونو لخوا د توندلارو ډلو د ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په تور منځوي سو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
واشنگتن پوست د یک شنبه پر ورځ د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه و شدل سوی راپور ورکړ چې عربي متحده اماراتو د قطر حکومت خبری مرکزونه حق کړي او یو ناسم داستان جوړ کړی وو. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر په همدې تړاو له قطر سره یو بحران رامنځته کړ. په همدې حال کې عربي متحده اماراتو د قطر د خبری پاڼو په حق کولو کې ښکېلتیا رد کړې ده. د واشنگتن پوست راپور یې ناسم بللی او ټینګار کوي چې دغه هیواد په هیڅ ډول انټرنیټي بریت کې رول نه دی لوبولی. دغه څلورو هیوادونو تیره میاشت په دې تور چې قطر له توندلارو ډلو ملاتړ کوي او د ایران نږدې ملګری دی خپلې ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. قطر دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. قطر په هماغه لومړیو کې ویلي و چې د دغه هیواد د مشرانو څخه نقل قول کول په همدې انټرنیټي پاڼو کې د لاسوهنې په پایله کې رامنځته سوه. په هغه لمه کې چې د دوشنبه پر ورځ خبره سوې راغلی دی هغه راپور چې په واشنگتن پوست ورځپاڼه کې خپور سوی د انټرنیټي حق د جنایت یو ښکاره ثبوت دی. د قطر د دولتي اړیکو د دفتر مشر شیخ سیف بن احمد السانی وایي دا په ځانګړي ډول د خوښنې وړ ده چې د انټرنیټي تروریزم دا ډول د شرم وړ اقدام د خلیج د همکاري سازمان په وغړي هواد پوري اړه لري. د نوموړي په خبره دا اقدام د نړیوالو قوانینو او هغو دوه اړخیزو اړیکو موافقو څخه چې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ سوي او هم د خلیج د همکاري شورا عرب لیگ یا د عربي هیوادونو د اتحادیه د اسلامي هیوادونو د سازمان او ملګرو ملتونو سازمان ترمنځ د ترسره سوي موافقو یو ښکاره سرغړونه ده. شیخ سیف وایي د قطر د حکومت څېړنې دوام لري او د هغه پر اساس په څارنوالان عدالت ته د دغه بحران د پرونکو او رامنځته کوونکو د راوستلو لپاره هر ډول قانوني اقدامات وکړي.
تاسو مشرخ له ازادي راډیو او ری اوس په ورسو د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو څرګندونې په واورو.
تاسو له پیغامونو
نور ولایتو مسافر خلک چې کوم په مز پوانتن کې محصلین دي عام زده کوي د دې پوانتن د محصلینو لپاره کوم بدلاشه چې راوځي د دولت خو هغه ودی ته نور کوي او په یو مشکل او په بل او په دروغ او په نور خبرو باندې د دوی څخه خپل کیږي او د نور په بوتل نيږي.
السلام علیکم، زه ساجد سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره سره په تماس کې امروره. دلته موږ غوښتنه د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنا چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي، محصلین خپل د حق غوښتنه نه شي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې اصوله کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنې که دلته یو ماچل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، ټول د یوې کورنۍ غړي په اداره کې ګمارل شوي دي چې ښه مثال یې دلته په هلمند کې د کرهڼې یا زراعت پوهنځي ده. نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښتوې هم دی رسېږي هم.
تاسو ازادي رادیو اوري د سحر له اوو د ماشام تر اوو ازادي رادیو او د ماشام له اوو بجو د سحر تر اوو بجو د امریکا ژغ رادیو خبريږي. د سل نجونو سل ستونزو او سل هلارو د تیاتر د پروګرام مسؤول نجونو نن په کابل کې په یو بیژغه تیاتر کې د زده کړې مطالعې او علم اهمیت بیان کړ. په دې اړه خان محمد سیند راپور لري.
د سل نجونو سل ستونزو او سل هلارو د تیاتر د پروګرام مسؤول نجونې وایي چې د ناپوهۍ او د ستونزو د حل یوازینۍ لار لیک لوست، د کتاب مطالعه او د علم زده کړه ده. دوی وایي ناپوهي او ستونزې تلپاتې نه دي او افغانان کولی شي چې موجوده ستونزې د علم، پوهې او منطق پر مټ هوارې کړي. دوی د لیک لوست، مطالعه او د علم د زده کړې اهمیت د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یو بې غږه تمثیلي تیاتر په اجرا کولو سره بیان کړ. د سل نجونو سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام په دغه بې غږه تیاتر کې یوه ښځه له یوې ستونزې سره مخ ده او ژاړي. دا ښځه په داسې یوه کوټه کې ناسته ده چې دروازې او الماری ته کلپونه پراته دي. دا ډېرې هڅې کوي خو د دروازې او الماری کلپونه نشي خلاصولی. بیا یو نارینه راځي او غواړي چې دغه کلپونه په بیاتي او سټکونو سره خلاص کړي، خو دا هڅه هم ګټه نه کوي. ورپسې یو څو تنه لیک لوستې راځي او پر الماری پروت کتاب لولي چې کلپ په کونجي خلاصیږي. دوی په کتاب کې لولي چې کونجي چیرې ده، هغه مومي او کلپونه پرې پرانیزي. د دغه تیاتر وروسته د سل نجونو سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام جوړونکي حلیمې کاکړ د یاد بې غږه هنري تیاتر د هدف په اړه وویل:
د صورتی که ما کتاب در 24 ساعت نخوانم یا ظلم و ستم از دی سر خود.
کله چې زه په څلورویشت ساعتونو کې هم کتاب ونلولم، په دې معنا ده چې په خپل ځان ظلم کوم. کله چې کتاب ولولو، هیواد به مو ودان شي او پرمختګ به وکړي. زه غواړم له دې لارې د هیواد ځوان کهول ته یوه انګیزه ورکړم.
د دغه پروګرام مسؤلینو وویل غواړي چې خپلې طرحې د پوهنې له وزارت سره هم شریکې کړي. په دې مناسبت په جوړ پروګرام کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال سعادت د تنظیم شوي پروګرام محتویات وستایل او د هیواد د خلکو په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو ټینګار وکړ.
دا مشکل زموږ تاسو په جامعه کې دی، ان دا مشکل په مونږ او تاسو کې دی. ولې ته د خپل بچی مستری ته لیږي او خپل خورکۍ ته دا زمینه نه برابروي چې کلی کې مکتب جماعت مدرسې ته ولیږي؟ کاکا مشره ملک صاحب ولسوال صاحب دا مشکل ته حل کولای شي.
د ولسی جرګې غړي عبدالقادر زازی وطن دوست وویل د ټولنیزو شبکو د زیاتوالي له امله په هیواد کې د کتاب مطالعه کمه شوې ده. د پر ځوانانو ټینګار وکړ چې هیڅکله هم د زده کړو او مطالعې څخه لرې نه شي. ښاغلی زازی وویل په هیواد کې د اکثرو ستونزو لامل د خلکو ناپوهي او لیک لوست څخه لرېوالی دی.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. لدی ورسته دری خبری مجله وړاندې کیږي. زما له همکار مصطفی صدیقی سره اوسئ.